پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د تسلیم شویو پولیسو پر وژل کېدو متمرکز ده. نور راپورونه هم لرو. دا نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي، او د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه په هغه ثبت شوې ویډیویي وینا کې کړې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه د سولې هدف ته په رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړې او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه څرګنده کړې ده، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي هیواد ته یې پکار ده چې د ترهګرۍ جرړې وباسي، د هغې ترهګرۍ جرړې چې سیمه یې ورانه کړې ده. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثنا الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خوا ته روان و د طالبانو په ډزو وژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ پنځه غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی ښکاره شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر پنځه بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي. پنځه بجې طوفان علی رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکل له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تهران ته د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او زیاته یې کړه یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا شته چې له ایران سره مقابله وشي. سلمان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په ثبت شوې ویډیویي وینا کې خبرې کولې وویل د سعودي تجربې ښیي چې جزئي حل لارې او قناعت د هغو ګواښونو مخه نشي نیولی چې ایران نړیوالې سولې او امنیت ته متوجه کړی دی. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د متحدو ایالاتو د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. لدې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحد ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه جګړه. فورستای خبر د امریکا د کنتکی ایالات په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې افریقایي اصلي امریکایي میرمنې په وژنه تورنو دریو سپین پوستو پولیسو ته د محکمې لخوا د برات ورکولو پر ضد د مظاهرو پر مهال وشوه. د پولیسو مشر ویلي د ټپي پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی او زیاته کړې ده چې مشکوک کس نیول شوی دی. محکمې پرون د لویزویلی له دریو پولیسو یو تورن کړی و، خو هغه په دې تورن نه شو چې په مارچ میاشت کې د شپږویشت کلنې بریونا ټیلر پر کور د چاپی وهلو پر مهال د هغې د وژنې لپاره ډزې کړې وې. د محکمې قضایي هیئت د دوو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل د توجیه وړ کار وبله او دواړو ته یې برات ورکړ. دا و خبرونه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روزګان چارواکي مني چې طالبانو هغه 28 پولیس وژلي دي چې د ډلې ته تسلیم شوي وو. د روزګان د والي ویان داسې وایي
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تاسو باید تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د کابل کندهار پر لوی لار د پولیسو لوري د موټر چلوونکو د زوریدو د اداو په اړه هم اوري
خدمتونه کوي. دوی راضی قد لار ودندريږي په پیسې راګه چې پیسې ورنه کې اول درته وای 5000 راکه 500 نه ډیر سلوي 400 کې جوړ لاغی.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام به مهم خبر کوچی وایي د یو بندي د باسواده کېدو یا یو حرفي ورزده کول په بدل کې د بند موده کمیږي. نور راپورونه هم لرو که چیرې مو وخت درلوده یا په دوهمه نیمایي کې د مخکښ شو ځوانیز پروګرام اوریدلی سئ. وزوده خبرونه د سر موضوع ته د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته تسلیم شوي وو. دوی وایي د وژل شوو پولیسو مړی تیر شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی. دغه 28 سرتیری په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو چې هغوی تر تسلیمېدو وروسته وژل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا کار د بشري او جنګي قوانینو نقص بولي. نور تفصیل به زواله همکار امید زهرمل خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. امید زهرمل خبرونه ته شرغلی ته د دې پیښې ورستي جزئیات لوریدونکو سره شریک کچې د روزګان چارواکي په دې اړه څه جزئیات لري څه وضاحت لري.
د روزګان گیزاب ولسوالی لنګری تیر دوه ونی رئیس د وسلوالو طالبانو تر محاصره لاندې دا لا هم د دې ولسوالی په مرکز کې هم دا اوس د میشتو افغان قوا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې پیښوي د روزګان ولایت مقامات دا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې دوی ته اتوش تسلیم شوی پولیس وژل دي. دوی وایي چې د وژل شوی پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشانو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته سپارل شوی دي او نن سهار به خاور ته وسپارل شو. د روزګان دوالي ویان زړګي بادي ازادي رادیو ته وویل چې د اتوش سرتیری تر سخت محاصره لاندې و، خو دوی جګړه کوله مګر طالبانو تری غوښتي وو چې تسلیم شي جوړ به خپل کورنوي ته وسپاري، اما طالبانو داسې ونه کړل او دوی وژل.
هر هغه لوري د جنگ
په بخښنې سره چې دا کلیپ خبرېدو کې مشکل راغی. البته فریباجانی خغلی بادی وایي چې وسلوالو طالبانو له دغې 28 پولیسو سره په خپل ژمنه باندې عمل ونه کړ او پر ځای د دې چې کورنیو ته یې وسپاري بلکې وایي وژل.
بله زما سره تاسو د طالبانو سره تر اوسه په دې اړه تماس نیولی دی، هغه څه وایي چې ولې د پولیس سره لدی چې دوی ته تسلیم سو او هغه د ډار ورکړی چې دوی به روغ رمټ خپل کورونو ته ورسي، ولې دوی دا کار کړی دی؟ آیا طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟
طالب وان ذبیح الله مجاهد ماته ویل چې د دایکندی په البته د روزګان ولسوالی یاد کړي نه دا بلکې دایکندی ولس د روزګان ولایت یاد کړي نه دایکندی ولایت گیزاب ولسوالی لیکړي چې موږ سره د دینه وضاحت مو وخت چې دغه ولسوالی د روزګان گیزاب نه دایکندی ماتروسه خبرګون نه دی خود له خود لیکلی دی چې په گیزاب ولسوالی کې د مخامخ جګړې پر مهال دوی دغه اتویش اسکر وژلي چې یو شمیر پکې دغه په اصطلاح باندې اربکیان هم دي خو دا حقیقت هم درت کړی دی چې ګنی دا کسان له تسلیمی دو وروسته دوی ته وژل شوي دي بلکې دوی د ماته ولیکل چې دوی په زلونو له دوی نه وغوښتل چې تسلیم شي مګر تسلیم نه شول جګړه یې کوله له همدې کبله بالاخره دغه کسان ووژل شول
بله زریمه صاحب تاسې همدا موضوع تعقیب کړی ده پلټنه مو کړې ده ورباندې له یوې خوا په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ او بلخوا موږ تاسې شاهد یاسو چې تر شپږ زره پورې زندانیان د دواړو لورو ترمنځ تبادله شوي دي او دا یو حسن نیت ښیي د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په دې اړه نړیوال کنوانسیونونو څه ویلي دي تاسې د دوی سره غږېدل یاست هغه څه وضاحت لري په دې برخه کې
په جګړه کې د قانون مسأله او ترخواي د جګړې د نزاکتونو او د ادب مسأله د جنیوا نړیوال کنوانسیون په برخه کې وضاحت لري فریباجانی د جنیوا نړیوال کنوانسیون له اسیرانو سره د چلن موارد واضح کړي دي چې کله په جګړه کې یو څوک لیول کیږي یا د جګړې لوري اوسي باید له هغه سره سره ډول چلند ووسی د دې کنوانسیون د بندیانو په اړه د موضوع په سلورم بحث کې په وضاحت لیکل شوی چې د جګړې ښکېل خواوي یو بل ته تسلیمیږي یا هم د جګړې پر مهال باندې سوک ټپی کیږي په ټپی حالت کې بلوري تسلیمیږي باید بشری چلن وسره ونی او شی د روغتیاي حالت نرانی ولې د جنگ د اصول او آداب چال طبيع مادهیز د الف پر ابي او په دې شکل باندې ذکر شوی د غټول باید وسره مراعات شي او پر ځای د دې چې دا وژل شي داسې باید ونی شي بلکې روغتیا ته پام لرنه وشي او نور هغه د جګړې اصول او آداب چې هغه باید مراعات شي هم د غبرګون دلته په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان هم خای د دې سازمان رئیس لالګل لال وویل چې دا پیخه چې په دغه ډول باندې شوې دا د بشر د حقوقو هم دا ډول د جنیوا د نړیوال کنوانسیون څخه خاره سرغړوله ده خغلی لالګل لال وویل
هر هغه لوري د جنگ چې هغه اسیر ونیسي هغه زخمی ونیسي هغه د خپل مقابل لوري جسد ولري او لاس تراوړي هیڅ کله دوی حق نه لري چې وروسته د اسیر کېدلو د زخمی کېدلو نه وروسته دوی د هغوی سره ناوړه چلند وکړي او یا اسیران ووژني یا هغوی سکنجه کړي او یا نور ورته ناوړه چلند او همدغسې زخمی که دوی ونیسي
دا لالګل لالو د همدا ډول د جګړې له دواړو ښکېلو څخه وغوښتل چې د جنگ اصول او آداب مراعات کړي او همدا ډول کوي او بل ته د سولې په دا حساس پړاو برخه کې د تسلیمېدو مسأله رامت را کیږي نو په دې پر ځای چې کسان ووژل شي خدای چې د روان وضعیت په درک سره لکه څنګه چې د یو بل بندیان آزاد شول دغه برخه تعقیب یا وڅارل شي
ډېره زیاته مننه کوم امید ظهیر مل و چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د اته ویشتو پولیسو د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول البته دغه پولیس هغه کسان وایي چې افغان حکومت ادعا کوي چې دوی طالبانو ته تسلیم شوي وو او طالبانو دوی اړ ایستي وو چې ورته تسلیم شي خو بیا بېرته طالبان وژلي دي د دې موضوع د لا تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیر را سره د ټلیفون پر کښه دی وزیر صاحب خبرونه تاسو ته مسی غوړم تاسو خ دا و پښتم چې کله چې افغان حکومت دا ادعا کوي چې طالبانو دغه پولیس اړیستي و چې ګواکې دوی ته باید تسلیم سي او دوی بیرغ رمټ خپل کورونه ته ورسي او بیا ورسته طالبان ورسره داسې چلند کوي او دغه پولیس وژني څه فکر کوي دا دغه سي ادعا وي څومره حقیقت لري لایسي
ګوره تاسو چې لوبړی خو په افغانستان کې د جګړه تپل شوی د منحوسه جګړه ده بده جګړه ده ټول افغانان پکې وژل کیږي بل نړیوال قوانین دي چې هغه سرتیری یا هغه دواړه مخالف ډلې چې سره تسلیمیږي بل ته یا اسیر کیږي هغه د نړیوالو قوانینو له مخې څوک حق نه لري چې هغوی ووژني که هغوی ټپیان وي باید تداوی وکړي او هغوی له ځان سره وساتي د نړیوال قوانین دي هر څوک چې دا وژني زخمی یا اسیر یا
تسلیم شوی سرتیر هغه جنایت دی، لوی جنایت دی، دا باید ونه وژنی. بلکې افغان حکومت هم داسې کوم طالب نیسي او هغه وژني، دا په خپله د نړیوالو قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه کړي. او که مخالفین طالبان دا کار کوي، بیا خصوصا چې اوس د سولې خبرې روانې دي، دلته حکومت 15,000 بندیان د طالبانو ورخوشې کړل، نو سره دې نه که طالبانو دا کار کړی وي او وژني او سرتیری ورته تسلیم شوي وي، حتی کاسیر کړي وي او دوی وژلي وي، د دې نه ستر جنایت نشته دی. دا هر چا چې دا کار کړی وي، دا د افغانستان دښمنان دي، دوی افغانان نه دي، دوی ته زه افغانان نه وایم. هر چا چې دا کار کړی وي، دا یې جنایت کړی دی.
بله وزیر صاحب، تاسو د نړیوالو قوانینو خبره وکړه که هر لوری داسې اقدام کوي هغه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کار دی، اوس چې دا ډول یو اقدام څه وی دی، څه فکر کوي چې د دې ډول کړنو لپاره څه کول پکار دی، یعنی د دې په غبرګون کې؟
اساسي خبره دا ده چې دلته موږ د امنیت شورا لرو، او د دې ترڅنګ باندې ملګری ملتونه دي، په دې مسله کې باید دخیل کی. د ناتو غړي هیوادونه دلته په افغانستان کې حضور لري، د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري، دلته د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې حضور لري، د حقوق بشر سازمانونه دلته شته، نړیواله صداباني وجود لري. دوی ټول باید دواړو غاړو نه وغواړي، هر څوک چې دا کار کوي هغوی وغندي، هغوی دې ته اړ کړي چې داسې د دې پیښو نه جلوګیري وکړي، داسې جنایت ترسره نه کړي. تاسو وګورئ، د یو خوا نه سولې خبرې روانې دي، په سولې خبرو کې سړی اوربند وکړي اول، بیا وروسته د سولې خبرو ته ځي. هلته د سولې خبرې روانې دي، دلته وژلو ته ګوره، دلته بندي کولو ته ګوره، دلته دا لوی جګړې ته ګوره چې په ټول هیواد کې جریان لري. دا د سولې سره مرسته نه کوي. هدف دا دی چې دوی نه باید دوی لاس واخلي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو، او د دې وژلو نه، د دې جګړې نه څه نه جوړېږي. که جوړېدل یې په 40 کالو کې به جوړ شوی وي. نو یوه لاره ده چې یو بل ته گذشت وکړي او د سولې په خطر باندې ډېرو خبرو نه تیر شي.
وزیر صاحب، زه بیا هم یوه پوښتنه په لاندو درنه پوښتنه کوم. تاسې د سولې او جنګ خبره یاده کړله، او موږ تاسې پوهیږو چې دا دواړه هم مهاله سره روان دي. هلته په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي، او دلته د جګړو ډګرونه تاوده دي. بیا هم کله چې پولیس تسلیمیږي، تاسې کته مخکې اشاره ورته لرله، خو څه فکر کوي چې آیا طالبان دومره قوي سوي دي، یا په روزګان کې وضعیت دومره خراب دی، حکومت دومره ضعیفه دی، ولې پولیس په دغسې اساسو شرایطو کې دا اقدام کوي؟
نه، خبره داسې ده چې په دې وختو کې ګوره چې د دې په ځای باندې چې جګړه کمزوري شوې وي، تشنج را کم شوی وي، اوربند شوی وي، طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. په ټول افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه ده. دلته د افغانستان حکومت خو ډېر د حوصلې نه کار واخیسته، ډېرې کوښښ وکړه چې جګړه کمه کړي، مدافع تشکیل کړي، تعرض ونه کړي، برید ونه کړي، د دې لپاره که چېرې موږ سولې ته ځو تر څو چې باور رامنځته شي. مګر برعکس، موږ چې ګورو په ټولو ولایتونو کې اوس جګړه ده، او طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. نو هدف دا دی، دا د سولې سره مرسته نه شي کولی. طالبان باید اوربند وکړي په هر شکل کېږي، که چېرې سوله غواړي، او غواړي چې سوله وشي په افغانستان کې.
که چېرې
نه کېږي، زه یوه خبره وکړم، بیا د افغانستان حکومت مجبور مکلف دی چې د خپلو سرتیرو نه، د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او بالمثل عمل وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی دولت وزیر کورمودن.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس به ورسو له ډیوې نادر څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا کاربندیز کړی. د افغانستان صرافانو دا کاربندیز د بلخ د صرافانو د ټولنې د مشر عبدالقیوم رحیمی د اختطاف په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میرافغان صفی نن د دغه اعتراض پر مهال وویل، تر هغه چې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر برخلیک معلوم نشي، دوی به کاربندیز ته ادامه ورکړي. ښاغلی صفی له امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې د صرافانو د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدامات وکړي و مغختل په دې اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت نظر واخلو خو بریالي نشو. تیرونې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر عبدالقیوم رحیمی د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوی چې لا تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د افغانستان کرنې اوبو او مالداري وزارت وایي فراه ولایت کې سږ کال د اوناب میوې حاصلات 5000 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا میوه چې باغونه یې تر ډیره د فراه ولایت کې دي د هیواد دننه او بهر تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې روان او راتلونکي کلونه کې به د اونابو ملي طرحې پر بنسټ چې د اقتصاد شورا لخوا تایید شوي د دې میوې سوداګریز باغونه ډیر کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د اوناب میوه د اقتصادي اړخ ترڅنګ روغتیا ته هم ډیره ګټه لري. د افغانستان سوداګري وزارت د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته کابل کې د ښځو محصولاتو 1 ملي نندارتون پیل کړ. د دې وزارت ویان جواد تبیر ازادي راډیو ته وویل د نندارتون کې له ټول هیواد څخه 150 شرکتونه چې د میرمنو لخوا رهبري کیږي ونډه لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. یاد نندارتون د ښځو 1 ملي نندارتون دی چې د کابل چهل ستون باغ کې د لسکونو غرفو په پرانستلو د سه شنبه پر ورځ پیل شوی چې تر پنج شنبه به دوام وکړي.
اقتصادی خبرونه مواردل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د چین د شمال ویدیت په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقيف د مرکزونو شبکات تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالیایي تیرنیز مرکز په تازه تیرنه کې چینن خبره سو د خبره پټاګه سوي دا وایي چې په ورستیو کلونو کې د توقيف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ شوی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره مل اندرا سره په استودیو کې دی. ان صاحب خبرونه ته ستړي مسي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته دومره شریکي
مننه. د چین په شنجن ایالت کې د تیرو درې کلون رئیس د داسې کمپونو په اړه ریپورتونه خبريږي چې ریچی په دغه ایالت کې میشت ایغور ټبري او نور مسلمانان په جبري توګه ساتل کیږي. وس یو نوی ریپورت چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسي انسټیټیوټ خبر کړی دی وایي چې دغه کمپونه چې تر 1,000,000 زیات ایغور او نور ترک شبی مسلمان اقلیتونه پکې ساتل کیږي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کیده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي د جبري توقيف ځایونو دا شبکه لا هم پراخیږي سره له دې چې چین په ورستیو کې ادعا وکړي چې ډیر ایغور ټبري له دغه کمپونو خوشی شوي دي. ایغوریان په دغه سیمه کې اکثریت دي که هم په عمومي منطقه کې اقلیت دي خو شنجن سیمه اکثریت جوړي. ورپسې بیا دغلته قزاقان دي چې دا دواړه د چین د دغه جبري کمپونو یا اجباري کمپونو او یا هم توقيف ځایونو قربانیان دي. دا کمپونه اصلا د 2010 کال راهیسې جوړول پیل شوی دي. ویل کیږي چې په دې کې د ننه هغه کسان چې توقيف کیږي هغوی سره ناسم چلن کیږي، شکنجه کیږي، جنسي تیریپي کیږي او نور د خشونت رپورټونه پکې ورکړل شوی دي. دغه نوې رپورت ښیي چې شاوخوا 380 داسې تاسیسات شته دي چیرې چې ایغور او نور د شنجن اقلیت مسلمانان ساتل کیږي. په دغه نوی ریپورت کې دا مویل شوی دی چې لږ تر لږه د 2019 کال د جولای نه تر 2020 کال جولای پوری یو شپېته دغه مرکزونه زیات شوی دی. په دې کې په دې ریپورت کې دا راغلی چې تقریبا څلور بیلابیل ډوله مرکزونه دي. یو هغه دی چې یو څه سیاسي تعلیم و تربیه ته ځانګړي شوی دي او خلک پکې ساتل کیږي او غوی ته سیاسي معلومات ورکول کیږي د چین د کمونیست ګوند او نورو په اړه. خو په دویمه په دریمه او څلورمه درجه کې بیا هغه کمپونه دي چې ډیرو شدیدو زندانونو ته ورته دي او پکې خلک په جبري توګه ساتل کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم اجمل اندو. دوستانه زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلونکي ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس ځوروي او هم پیسې ترې اخلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د دغو شکایتونو پر بنسټ یې د شهر صفا د امنی قمندان په ګډون یو شمیر پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په اړه تفصیل کوي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه موده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته خو اسکار نه ویل کېږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودي د به خدمت وایي کې خدمت ورنه کوي دوی راضي فقط لارې ورنډرېږي وایي پیسې راکړه چې ورنه کې ډز ډز ولې دیم څو نفره شهیدان کړي دي یو دوه درې نه اول زما ورور شهید کړی ده چې پیسې ورنه کې اول درته وایي 5000 راکړه 500 نه دیر څلوېښ 400 کې جوړ لاغی کینې وایي دیم ولې دیم مطمئن ټکانم در باندې کوي تر څو پیسې ورنه کې.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېره برخه لوی او باروړونکي موټر لري تر ډېره د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو ناسم چلانې دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کلداري او ان ځینې داسې پوستې هم څه چې د یو موټر پر سر شپېته زره پاکستانی کلداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. دا باغ پولیس ته روان ست تر کابل پورې یو نیم لا کلدار یې زموږ پوسته والا خالي غواړي
200 بیا
به ورته کوي. ټکان بیا د بی دا خو علاقه 3 ساعته 4 ساعته 15 ساعته هم درولي
چې دا عسكر ډېر ظلم را سره کوي. پیسې اخی معنا د مار ولا سوو
کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو ادعاوې مني او وایي چې یو شمیر پولیس یې له دندو لیرې کړي او یو شمیر نورې نورو سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنیت قمندان حکمت الله کوچي ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیت قمندان او ټولۍ قمندان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس یې نورو سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سي د لارې ډرایورانو به ازیت ازار کوي. په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسؤلین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې د قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغه کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي او په حدود 250-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړی دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام لمخې هر بندي چې بل بندي ته یو حرفه یا لیک لوست ورزده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي. دغه پروګرام د زندانیانو د مهارتونو او زده کړو د مقررې لمخې تنظیم شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا کابل د سرخپ له زندان کې د خیاطۍ درسګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ورزده کوي.
بل پرځ که موږ یو جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت و ما خپل عاید ورکوو هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پرځ که کور ته واستو بچانو ته واستو.
دلته د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازه څنګه ده؟ اته دیرش کلن سخی وای د شل کلن حبس یو لس کاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کاله تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازه د حرفې استاد ده.
د
دغه زنه چې خوش شوم لا خیره بس ځواني پاتم دغه کسنه مخه به اندسه کم دغه کسته دما ورکوم سلفي ساده و
د کابل د سرخی په زندان کې د خیاطۍ حلبی سازی فلزکاری کلچو پخولو ترکانۍ نل غزولو او د سواد د زده کړې څنګه فعال دي د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغه څنګه د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي د دغه مهارتونو د عوایدو سلویخت سلنه حکومت او شپیته سلنه زندانیانو ته ورکول کیږي.
په کابل کې 12:30 شوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له احمد تکل خاورو.
ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د سولې هدف ته په رسېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان وایي پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې کورنۍ 15 غړي د یوې دینی مدرسې خواته روان وو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې لومړۍ لوبه به نن 15 بجې د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ وشي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې چې نوموړی وایي د هیواد په سیمه کې پیل کړي دي. سلمان عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې تهران ته د دلایزو وژنو د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي او د امریکا د کنتاکي ایالت په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه د یوې افریقایي امریکایي الاصله میرمنې په وژنه تورنو سپین پوستو پولیسو ته د برات ورکولو پر ضد د مظاهرې پر مهال وشوه.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم الوصله سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې په خبرونه کې د مخکښ شو زونیس پروګرام لره اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکښ خزي
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دقیق خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه له تاسو سره یم. هله د چې د خبرونه تر پای پورې تاسو هم را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې دوی میلمنې لرو، یو فرشته شکیب او بل هم نفیسه دانش ده د خزو فعال. دوی دواړه به را سره وي په خبرونه کې او تاسو به له دوی دواړو نه پوښتنه ولرئ او په سر کې به دوی تاسو ته ځانونه درو پیزنی. از مګ لومړنۍ میلمنه اغلی فرشته شکیب را سره په کرخه ده. اغلی شکیب خبرونه ته خراغلست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د جامشناسی د رشتې خبره ده سویم. لیسانس یم او ماستری می شروع کړی ده په کاتب پانتون کې. د ژوند چار دغه مخته بیا یم.
اغلی شکیب، تاسو په سر کې داراته وایاست چې لکم مکتبه فارغ شوی یاستئ او لومړنی زده کړې مو چیرته کړې دي؟
زه د مخفي بدخشي څخه فارغه شوم. بعد له هغه څخه د رباني په پانتون کې مې جامعه شناسي رشته درس وویل.
ډېر ښه. که داراته وایاست چې په درس ویلو کې په پرمختګونو کې چا هڅولی یاستئ؟
تاسو ژر مثلا راځي وبخښئ.
اغلی شکیب تبابیاره شو منګ سره هم د وس اغلی نفیسه دانش د خزو فعاله را سره ده. اغلی دانش خبرونه ته خرغلست.
السلامونه علیکم هلی مو عمر. تاسو ته سلام نور علیکم. څنګه تاسو د رادیو او ویدونکو ته اله د چیرو جوړ بو سه د کورونا وبان بابا امان کې اوسه او هغه دوستان چې مریضان دي هغه نه د الله تعالی دربار نه شفا غواړم.
ډیر زیات مننه کور مودن. اغلی دانش کا تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنی او لګ معلومات د خپل زده کو او کارونو په اړه ورکي خوشاله بشو.
مننه نفسه دانش یم دا حقوق پنځي په برخه کې ډیپلوماسي برخه کې لیسانس یم د دې ترڅنګ استاد یم په دولتي او خصوصي ښوونځي کې همدارنګ د یو کورس مؤسسه دانش د دې ترڅنګ بد بدلون ځوانانو ټولنه کې مدني فعال یم لومړی ماونی په هیڅ الفکر کوم
ډیر ښه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې فعال غړی یاستئ په دې اړه به هم له تاسې نه پوښتنې ولرو او د حقوقو کارونو پوښتنې به هم له تاسې نه وکړو چې تاسې هم د اوس په لاس کې لرئ اغلې دانشکا د تعلیم له دورې پیل وکړو د تعلیم دوره مو چیرته سرته رسولې ده او کوم مکتب کې مو لوست کړی دی
ما په درې مکتبونو کې درس ویلی دی پنځم ټولګي کې مې تر پنځم ټولګي پورې مې مزار شریف کې درس ویلی دی د هغه نه وروسته د کابل غلام محمد فرهاد لیسه کې تر نهم ټولګي پورې او د نهم ټولګي نه تر دولسم پورې بیا د پلیچرخي علي لیسه کې مې زده کړې کړې.
ستاسو په تعلیم کې د تعلیم په برخه کې ستاسو هڅونکي څوک چا هڅولی یاستئ؟
لومړی خو زه تر اووم او اتم ټولګي پورې د اخترونو سره مخ وم دا چې باید اووم او اتم ټولګي پورې زده کړو که موباد له هغې نه ووځم مګر تر هغې وروسته چې کله زه ورو ورو درس وایم او په ټولګي کې ښې نتیجې لاسته راوړم نو زما ملاتړی زما پلار کېږي په مکتب په دوره کې او د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په دوره کې زما پلار ملاتړی دی.
بلې د اخترونو او خنډونو مو وویلې د خنډونو او اخترونو په اړه راته ووایا اخترونه د چا لخوا وو او څه خندونه وو؟
وی خبره ده چې موږ په پښتنه ټولنه کې یو او پښتنه ټولنه کې نو اخترونه په کورنۍ نه شروع کیږي او دا اخترونه به زما ورور مشر ورور به مې ویل یا به نور ورونو همدارنګه د دې تر څنګ چې ناسم پوهه زموږ په پښتنو ټولنه کې مرواجه ده نو دوی به ټول دغه یو خبره کوله چې دا چې لیکل وست زده کړې بس ده بیا تر هغې وروسته تعلیم مه کوه مګر دا ښه وو چې زما پلار په دیو ترمنځ روشن فکر او خپل لوړ زده کړې کړې نو زما ملاتړ شي.
بلې ډېر ښه که د ستونزو راته ووایاست چې تاسو د تعلیم په دورې کې څو ستونزې ګاللې دي له کومو مشکلاتو سره امنیتي اقتصادي نور ټولنیزو ستونزو سره که مخامخ شوي یاستئ د هغې راته ووایاست.
دا خو طبیعي خبره ده اول خو موږ په یو جنګي و داسې چاپېریال کې یو چې هلته څو لسیزې جنګ و نو موږ د نامنۍ سره مخ وو دا طبیعي خبره ده بل اقتصادي ستونزې نهایتا زیاتې وې کله چې ما د مکتب لومړنۍ زده کړې کولې هغه وخت کې زما مور یو غوا لرله یعنی د دغې غوا د مصرف نه موږ کولی شو چې خپله کورنۍ مخته یوسو زما پلار به د یو تیګو موټر چلولو او یعنی کولی م شو چې یو عزت ابرو کې ژوند وکړو ولې اقتصادي مشکلات زموږ ډېر زیات وو مګر په هغه وخت کې دا کار ماته یعنی مهمه نه و چې زه په اقتصادي مشکلاتو کې اوسېږم او یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه خپله روحیه ضعیفه کړم بلکې زما لپاره اولویت ما زده کړو لرلو او د دې تر څنګ چې دا ما اقتصادي مشکلات مې درلودل خنډونه او ستونزې هم ماته وې نو بیا هم زه په صنف کې بهترینه مقام مې درلودلو او استادانو نه خوشحاله وم.
بله تاسو د اخترونو او خندونو ویلې د کورنۍ د غړو لخوا څنګه اوس د کورنۍ د غړو نظر ستاسو په وړاندې تغیر کړی دی یعنی خپل پوخانی دریز باندې پخیمانه شوی دی؟
بالکل ځنی وخت زما مور یادونه کوي ځنی وخت مې ورونه همدارنګه خويندې دا چې په مشکلاتو کې درس ویلې نن نتیجه ګوري یعنی خپل پیغام کړنو باندې اقرار کوي ځنی وخت مې مور وایي کثیر زه تاته ټوله دنیا هم نن قدمونو ته واچوم نو هغه ستونزې چې تا ګاللې دي هغه یعنی نشي کولی چې هغه محوه کړي یا هغه ستا له یاده وباسي نو خپلو ستونزو باندې یا په خپلو خبرو باندې ډېر زیات پښیمانه دي اوس او دا د خدای فضل ده چې ما وکړی شو چې د خپلې کورنۍ فکر تغیر کړم خپلې کورنۍ هغه ایډیا چې درلودله د ناسمه ایډیا یې درلودله د زده کړو په مقابل کې د انجلۍ په مقابل کې هغه زه تغیر کړم نن کولی شم چې زه په ارامه شکل باندې هم خپل درسونه ووایم او هم تر دې تر څنګ د نورو ښځینهوو لپاره د حقوق غوښتنه وکړم.
بله تر تاسې نورې کشري خویندې شته او کشته د هغوی په وړاندې به اوس هیڅ موانع نه او تاسې به ملاتړ کوئ څنګه؟
جبار خیل صاحب داسې چل ده چې زه په کورنۍ کې کشرۍ نجلۍ وم او خنډونه زما په مقابل کې وو مګر زما نه مشرې خویندې شته کله چې زه پانتون ته قدم میکی خودلو نو د خپل ځان می مشره خور په مکتب کې واچوله. هغه دوه چې دی هغه مطلق به سوال دي ذکر نه دي کړی، مګر هغه یو چې ما سره کور کې وا مطلب پیغله وا هغه ما مکتب کې واچوله او د لسم سنس کې دا د مکتب عمومي اول نمبر.
بله بله ډیر ښه، بیا به راشو تاسو ته. اوس به بیا هم فکر کوم چې اوریدونکي به لرو، اوریدونکي به راواخلو او د دوی پوښتنې به هم له ځانه سره ولرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
دوستی ما وړی کوم د پروانه نیولې ده. تاسو ملمنو نو پښتنې دادي چې آیا دوی په دغه تعلیم کې دومره پرمختګ کړی دي؟
د کومې ملمنې نه، د کومې ملمنې نه ستاسو پښتنه ده؟
بس هر یو چې جواب راته وي د دوی خوښه ده. خو همدارنګه دوی آینده کې څنګه د څه پیغام لري او دې تر څنګ چې قطر کې دا زمونږ مشران ناست یا یا دواړو خوانه د دوی د ښځو په حق کې څه غوښتنه لري؟ دا درې پوښتنې مې وکړې.
ډیره زیاته مننه دوست صاحب له پروان ولایت څخه. اغلې دانش زمونږ ورور و د پروان نه اړیکه نیولې وه. دی وایي چې تاسې په راتلونکي کې خویندو د پاره که چېرته ستاسې وس ورسیږي توان یې ولرئ څه کول غواړئ؟
ما د خویندو لپاره اوس هم عملي ګامونه پورته کړي دي. زمونږ د خویندو یا هم د خویندو مشکلات چې موږ لرو دا په دې ټکي ته باید تل تر تله متوجه اوسو چې په نغدي مرستو باندې موږ خویندې خود کفا کولای نه شو. هغې ته باید بنیادي کارونه وشي، لکه څرنګه چې ما ورته د خیاطۍ کورس له خپل شخصي لګښت نه جوړ کړی ده، همدارنګه نور بنیادي کارونه هم زه غواړم خویندو ته وکړم. دا چې موږ د زراعتي مملکت یو، دا چې موږ داسې یو مملکت یو چې هغه ته خویندې په صنعتي او زراعتي کارونو باندې بوختې دي، لاسي صنایعو باندې بوختې دي، نو همدې شیانو ته باید زمینه مساعده شي. په پام کې لرم چې هغه خویندې چې له غواوې نه لبنیات لاسته راوړي هغو لپاره په کلو کې بازاریابي، په خوارونو کې بازاریابي لپاره کمپنیانې جوړې کړم. د دې تر څنګ د هغه ښځې چې مثلا خیاطۍ نه فارغېږي یا هم خیاطۍ زده کړې کوي، د دې لپاره یو صحیح چاپېریال برابر کړم تر څو دوی وکولی شي او داسې استعدادونه هم لري چې د خارجونو برانډونو ته هم ماته ورکړي. همدارنګه د دې تر څنګ چې دا کارونه کوم، د انګلیسي زده کړې لپاره هم زما په کورس کې زیات پاملرنه کېږي تر څو هغه خویندې چې لوستې دي انګلیسي او کمپیوټر مهارتونه هم په صحیح شکل باندې برخورد شي. نو اصل کې زه له خویندو لپاره یوه روښانه آینده غواړم، نه دا چې د دې لپاره چې صرف داسې مرستې وکړم چې هغه د دوو ورځو لپاره وي، بلکې غواړم چې یوه روښانه آینده ولري او د نړۍ په مخ باندې وځلیږي.
بله، د خیاطۍ د کورس یادونه مو وکړله. لکه د خیاطۍ د کورس په اړه معلومات را ترکې، څو تنه زده کوونکي لري او څو تنه استادان لري؟ تر اوسه پورې ستاسو زده کوونکي استادان شوي دي؟
مننه کوم. د خیاطۍ کورس کې موږ 40 نفره شاګردان لرو. دا خو دورې شکل باندې دا چې 10 نفره به درې میاشتې وروسته فارغېږي او بیا به نورې راځي او نورې، یعنی دورې شکل باندې ده. دلته موږ تقریبا دوه استادانې د خیاطۍ درلودلې. اوس زموږ زده کوونکي فارغ شوي دي. چې کله هم صنفونه جوړېږي نو بیا بېرته خپل زده کوونکي په کار باندې ګمارو. د دې تر څنګ د دې کورس نه چې کوم شاګردان فارغېږي، د هغې لپاره پام کې لرم چې یو داسې چاپېریال په نظر کې ونیسم چې له مکتبونو نه یونیفورمونه په قراردادي شکل راواخلو او دغه خویندې په کار باندې بوختې.
بله، یعنی غواړي چې د خیاطۍ کارګاه دوی ته جوړه کړي او دا به بیا په خپل شخصي لګښت باندې جوړوي؟
بالکل. د دې لپاره ما زیاتې هڅې وکړې چې انجوګانو او همدارنګه ځینې موسسو ته مسد ته اپلای وکړم، مګر چا مې غږ وانه اورېدلو. په دې باندې اخته یم. که چیرې وتوانېدم په خپل شخصي لګښت باندې حتما کوم. که چیرې د لارې په نیم کې پاتې شوم نو خپلې هڅې مې کوم چې انجوګانې او مسدات له ما سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
تاسو په پام کې لرئ چې په دغه خیاطۍ کارګاه کې به څو تنه ښځینه کارکوونکي کار کوي او دغه ښځینه کارکوونکي به په کومو شرایطو باندې وي؟
ان شاء الله زه په دې کې مطمئنه یم چې هغه زده کوونکي چې زما له کورس نه فارغ شوي دي تقریبا 80 نفره دي چې فارغ شوي دي. دا ټول خو به په کار باندې ان شاء الله ګمارم، ځکه چې دا په هغه شرایطو برابر دي. یعنی یو ډیزاین چې په تلیفون کې دې تور وخای دې کولې شي د اماغه عکس لمخینه هغه کالی وګنډي. نو دا په دې شرایطو باندې برابر دي چې راشي اوس ما په کارګاه کې کار وکړي. نو زه به کوشش کوم چې حداقل 300 مېرمنو ته کاري زمينه مساعده کړم.
بله، تاسو څو کال کېږي چې د خیاطۍ کورس لري او شاګردان روزي؟
تقریبا 2 کال زموږ وشول چې موږ خیاطۍ کورس لرو.
او دا چې اوس تاسو تصمیم نیولې ده د دې څو نه موده وشوه؟
دا چې د کارګاه تصمیم ونیولای؟ تقریبا یو نیم میاشت کېږي چې په دې باندې زه کار کوم.
څه فکر کوي تاسو دغه هیله به پوره شي؟
ان شاء الله پوره کیږي. دا چې ما هیله درلوده چې یو ورځ د خپل حقوقونو دفاع وکړم، د دې ترڅنګ د نورو خویندلو حقوقونو دفاع وکړم. دې هیلې ته چې زه ورسېدلم، دا چې ابتدایا یو کار مې وکړل چې کورس مې جوړ کړو، دې هیلې ته زه ورسېدم. نو دې هیلې ته به هم ان شاء الله رسېږم. دا زما د هوډ او عزم پورې اړه لري.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. اغلې دانش راب شو، ستاسو د مثبت بدلون ته د دې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ.
مثبت بدلون ځوانانو ټولنه چې دا یو مثبت فکر و چې زما او د ملګري لخوا نه مې رامنځته شو. دا په دې کې زه لومړی مرستیاله یم. نهیده حکمی منګلی په راس کې ده او په دې کې تقریبا یو نیم سل پیغلې موږ سره دي او 200 ځوانان موږ سره اوزیت لري. دې کې موږ خپل اهداف لرو، دا چې ناسم رواجونه په ټولنه کې لمنځه یوسو، دا چې په سوله کې د میرمنو برخه روښانه اوسي، د بې سواده او سواداره میرمنو ترمنځ اړیکه ټینګه کړو، همدارنګه د تروریزم او همدارنګه نشه یي توکو په مقابل کې مبارزه وکړو، د ځوانانو علمي لوړتیا علمی کچا لوړ کړو، همدارنګه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړو. دا زموږ اهداف دي په ټولنه کې.
بله، د دغه ټولنې رهبری هم د ښځو لغاړې ده او اداره ته وایاست چې ټولې غړي ښځې دي.
مخکې ما تاسو ویلي چې په دې ټولنه کې موږ یو نیم سل ښځینه لرو او همدارنګه 200 نارینه لرو. دا چې موږ اهداف تاسو تشریح کړو، نو تنها اهداف یې ښځینه و لپاره نه دي. دې ټولنه کې یو اهداف دا ده چې د ښځینه و لاسي صنایع ته رشد ورکړو. نو د نارینه و لپاره هم ځینې اهداف لرو، لکه ناسم رواجونه په ټولنه کې له منځه وړل، لکه ولوارو داسې نور، همدارنګه یعنی د دې علمي کچې لوړوالی، لکه بورسیو سره قرارداد لرو، همدارنګه نشه یي توکي پر ضد مبارزه ده چې هغې سره موږ ریښې څیړو چې ولې ځوانان په دې باندې اخته کېږي او عملي ګامونه پکې پورته کوو. نو ځوانان هم موږ سره دي.
بلې، ډېر ښه. ستاسو اوسنی فعالیت کومې سیمې کې دی؟
زموږ اوسنی فعالیت په 12مه ناحیه احمد شاه بابا یا ارزان قیمت چې ورته وایي دلته دی.
په دغه ځای کې یوازې ستاسو ټولنه ده که نه نورې ټولنې هم شته چې د مدني کارونو لپاره کار کوي؟
ټولنې دلته ډېرې دي، لکه د مشرقي ټولنه ده او داسې نورې ټولنې دي، خو فعالیتونه یې ډېر کم دي. فعالیتونه یې نه پوهېږم چې وجه څه ده. فعالیتونه یې ډېر ناڅیزه دي چې موږ یعنی خبرېږو ته ډېر نه.
بله، او تاسو خپل فعالیتونه څه ډول ترسره کوئ که د خپل کاري پروسې راته ووایاست؟
زموږ فعالیتونه په ښه شکل باندې روان دي. یو خبره خو به زه تاسو وکم، هر هغه ځای کې چې ښځینه په راس کې وو چې هلته به صداقت ډېر زیات وي. نو دلته چې موږ ته هر هغه څه راځي، موږ هغه ټول یعنی دې منطقي او همدارنګه د عضو تر منځ هغه حتما ویشو. لکه الکوزي شرکت لخوا نه موږ ته قرآن کریمونه د تفسیرونو سره راغله، دا په صحیح صداقت سره موږ ټولو ته ورسول. همدارنګه کېدای شي نقدي مرستې راشي د الکوزي شرکت لخوانه، دا هم 200 کورونا سره به ان شاء الله موږ مرسته کوو. نو د دې ترڅنګ له مکاتب سره موږ تړون لیکونه ترسره کړل، شاګردان چې یتیمان وو هغه مو معرفي کړل مکاتب ته په فری شکل باندې، پانتونونو سره او ځینې بورسیو ته د ځوانانو لیګل په لارې کې.
بله، د دغو مرستو په اړه راته ووایه چې لکه تاسو یو شرکت یاد کړ چې له تاسو سره مرسته کړې ده، نور داسې کسانو تاسو سره مرسته کړې ده یا یې د مرستې ژمنه کړې؟
متاسفانه موږ که چیرې مرستې غوښتنه د نورو نه کړې ده نو رد جواب مو نیولی دی. یو خبره زه تاسو سره شریکه کړم، ما یوه لویه برنامه په لاره واچوله چې د سیرت نبی برنامه وه.
بله،
په دې کې زه ډیر زیاتو خلکو ته لاړم تر څو ما سره مرسته وکړي، د کتاب په چاپ کې، اعلاناتو په چاپ کې، جوایزو کې، یعنی دې کې زما غټ هیچا هم وانه اورېدو. دا برنامه ما د دې لپاره شروع کړه تر څو کتابخانی په افغانستان کې مروجه کړم. بل دا چې سیرت چې کله یو څوک لولي د هغې په رفتارو، گفتارو، کردارو کې حتما تغیرات راځي، هغه د ژوند په اصلي معنا باندې پوهېږي. نو دلته ما سره چا تر اوسه پورې هم مرسته ونه کړه.
بلې، د دغې برنامې په اړه باندې معلومات راکړي، په کومه کچه باندې وه، او تاسې څو تنه شاګردان په پام کې لرل چې په دغه کې ګډون وکړي؟ د دغه برنامې په اړه د سیرت النبی د برنامې په اړه لږ معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې په دغه برنامې کې تاسو هوډ درلود چې څو تنه شاګردان به په دې کې ګډون کوي او پایله به یې څه وي؟
د کی زه هوډ مینه لرلو، هوډ لرم چې د کی باید په زورګونو او په مطلب کې د شل زره یا هم تر دې ډیر زیات شاګردان ګډون وکړي. دا برنامه ما رسمن له موین صاحب څخه امر واخیستل او رسمي شکل باندې مې پایل کړله. تر دې د ما 200 شاګردانو دې کې ګډون کړی دا، او تر دې غواړم چې زیات هم ګډون وکړي. دې پایله داسې ده چې هر هغه شاګرد چې دې کې له اول نه تر لسمه پورې مقام ګټي، نو دې کې به جوایز او تقدیرنامې زموږ ستاینلیکونه زموږ د کورس او همدارنګه ټولنې لخوا ورکړل کیږي.
بله، د دې د مالی حمایت په اړه به هم خبرې در سره وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم.
سلام نه نیکی هلی احترامات جوار خل خورتا ته د ازادي رو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نمره ته وایاست او د کم ځینه ماړی کنیولې.
ډیر مننه. لیکي تر راغلی جمال الدین هیوادمل مل ننګرهار څخه مې سفر کړی وایم.
هیوادمل سي مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې
سره. کورودان له دانش خرکې نه پوښتنه لرم چې تاسو په مشرقي ځون کې مسانګ لري کنه او کلري په کوم ځای کې دا په لور په ټول سالې په موسم له لاسرسې کړی دا دوه پوښتنې دي. ګل تاسو کتر څوک چا د مرمرسته کړی دا پاملرنه شوې ده کنه؟ دا شوې نه غدري پوښتنې مې
بلې جواب راکړي. بلې، ډیره زیاته مننه هیوادمل صاحب. اغلی دانش زمګ دورور پوښتنې مو واورېدې. لومړی پوښتنه یې دا و چې تاسو خپل دغه فعالیتونه مشرقي زون ته غزول غواړئ؟
بالکل، زه یو غونډه کې د سولې په مناسبت باندې تللی وم، او زما مشرقي ورونه، مشرقي وار ورونه اغلته شتون درلودل، او زه بالکل هوډ لرم. حتی دا هوډ لرم چې ولایتي شورا او ولایتي شورا نه د کونړ ولایت نه ځان کاندید کړم، ځکه زه یم د کونړ ولایت نه. نو زه دا دغه لرم چې مشرقي ته سفرونه وکړم، او د دې تر څنګ چې زه به عملي کارونه کوم، هغلته به خزینه لپاره خاصه توجه کوم تر څو چې د کونړ خزینه هم یا د مشرقي خزینه هم دې ته وهڅوم تر څو تحصیل ته مخه کړي، تر څو هغه استعدادونه چې دیو کې دي هغه راویښ کړي. زه دا هوډ لرم.
بله، د بلې پوښتنې په ځواب ته بیا وروسته راشو، خو زه به تاسو نه ولدا پوښتم چې تاسو تر دې د مپورې کونړ ولایت ته سفرونه درلودلې دي؟
نه. تاسو څنګه دا چې امنیت خرابونه ما د کونړ ولایت ته سفرونه نه دي درلودلي، خو زما پلارجان الته سفرونه درلودلي دي، او زموږ قوم وخیش اغل ته پروت.
نو تاسو څه فکر کوئ، تاسو په وړاندې، تاسو د فعالیتونو په وړاندې به خندونه پیدا نشي؟
دا طبي خبره ده، خو زما انګیزه هغه ورونه چې ما سره د انټرکانتینټال په هوټل کې ولیدل، هغه ورجوندې کړل، یو ویل چې موږ په کونړ کې داسې خزینه قدر نه لرو، دا چې تل مشرقي او ځان دی غلې نیولې ده، دا چې ته د مشرقي په دې باندې پوهېږي چې حق حقوق دې څه ده، د دې لپاره که زه کار ونه کړم دا به لویه جفا وي.
بله، بیا برا شو نورو پوښتنو ته. اوس به د هیوادمل سه په دویمه پوښتنه تاسو ځواب کړئ. د مرستې په اړه تاسو ته ویل کته هم تاسو دا پوښتنه څو واری په خبرونه کې ځواب کړله، خو بیا هم که په واضح ډول باندې وایاست چې تاسو سره تر اوسه پورې چا په خپلو برنامو کې دي مرسته کړې ده، لکه تاسو د خیاطۍ کارګاه جوړول غواړئ او کسان مهم ورته آماده کړي دي، او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د برنامه خبرېدل هم غواړي، په دې دوه برخو کې تاسو سره چا مرسته کړې؟
بالکل نه، دې برخه کې ما سره حتی یو لږون هم چا مرسته نه ده کړې. دا برنامه چې زه پلی کوم شروع کړې مې دي، خپل یو استاد یم، او د همدغه شخصي لګښت نه شروع کوم او پلی کوم، یو په دې کې ما سره هیڅوک هم امکار نه دی او نه چا مرسته سره کړې.
تاسو ویلې چې په دغه برنامه کې 200 شاګردانو تر اوسه پورې ګډون کړی دی، لڅه مودې را پدې خو تاسو نوم سبتونه جریان لري او د شاګردانو علاقه مندي تاسو څنګه ارزوي؟
زما نوم لیکنه یو میاشت کېږي چې شروع شوې ده، علاقه مندي نهایتا زیات ده، مګر زه یو مشکل لرم چې د دې لپاره باید زه کتابونه چاپ کړم، د دې لپاره زه باید هغوی ته مواد ورسوم. دې کې زه پاتې راغلی یم او هر طرف منډې را منډې وهم تر څو ما ته د کتابونو په چاپ او دې برخه کې ما سره مرسته وشي. خو بیا هم زه غواړم چې دا پلی کړم. د شاګردانو علاقه مندي نهایتا زیات ده، د دې په خاطر باندې چې هغه ته کله وایي چې تاته تاینلیک درکول کیږي، تاته ډالۍ درکول کیږي، نو هغه ډېر په شوق باندې دغه سیالۍ ترسره کوي. نو داسې برنامې ته چیرې سپورټ شي دا به ډېره زیاته ښه وي.
په دغه برنامې کې له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځینه وو شاګردانو یا قراو ګډون کړی دی یا ثبت نام کړی؟
زه به ډېر په ویاړ وایم چې تقریبا 180 مو ټولې ښځینه دي او هغه شل فیصد نور چې دي هغه نارینه دي.
بله ډېر ښه. زمنګ اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي به بیا هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه وخت خو ری
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
نوم کوم احمد همدرد ده، پغمان د کرغې نظر سره پاړي ده.
احمد همدرد، همدرد چې مې ربني وکي پښتنه مر سره شریک کړي.
پښتنه هم دا دغه تش پر احمد د سولې خبرې سره واړې دي، ته څومره هیله من دي دا خویندې تعلیم یافته خویندې د تاینن په نوم منیر اغوختی دا تش په نامه د سولې خبرو ته څومره هیله من دي. او که چېر دغه د هیلو برعکس صحیح کنه، برعکس دا مسله واوري بیا به زه یې کوم مخې ته وړي، دغه پوښتنه مې راغله.
بلې ډېره زیاته مننه همدرد صاحب له تاسو نه. اغلی دانش، زموږ د ورور احمد همدرد خبرې مو واورېدې. دی وایي چې تاسو سولې ته څومره هیله مند یاستئ، او که چیرته سوله ونه شي او تر دې هم وضعیت خراب شي نو بیا به تاسو څه کوئ؟
همدرد صاحب ته به موږ دا ډاډ ورکړو دا چې دواړه لوري په قطر کې وایي چې زموږ په خبرو کې پرمختګ راغلی دی، نو انشاءالله سولې ته به ډاډمن اوسو. همدرد صاحب باید په دې باندې پوه شي چې اوس هغه نسل نه دی چې په هغو باندې لوبې کېدلې، چې هغو باندې یو پروژه عملي کېدله. اوس هغه نسل دی چې اوس پوهېږي زما سبا ته آینده باید څرنګه اوسي. نو د سولې مذاکرات روان دي، باید ورته امیدواره اوسو.
بله ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په کرخه دی، به هم راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زما نوم حاجی ګل ولی دی، د نجیب الدین اخونزاده کلی نه خبرې کوم.
حاجی صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مر سره شریک کړئ.
زما د کونړۍ خور نه ځکه چې سړی دوه ماشومان خپل تعلیم او مکتب او مدرسې ته چلیږي، د خرچې نه نشي وتلی. دا وایي زه په خپل مصرف پروژه مخته وړم. زه نه پوهېږم چې دا د څومره سرمایه لري، دا یوازې خپله سرمایه.
اها مهرباني، اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی دانش تاسو یاستئ په کرخه؟
بالکل. دا چې ورور مو پوښتنه وکړله چې موږ په د دوو ماشومانو لګښت نشو ورکولی، اوله باید زه همت ته سلامي وکړم چې دومره ضعیفه همت لري چې دا د دوو ماشومانو لګښت نشي ورکولی. اصلا تاسو باید پښتو زده کړئ. دوو ماشومانو لګښت ورکول یو عادي خبره ده. د دې تر څنګ زه دا پروژه چې مخې ته سمخ کې ویل چې زه په دولتي او شخصي مکاتبو کې استاد یم، هغه معاشات چې زه اخلم غونډوم یې. د دې تر څنګ ما وایي چې زه کورس لرم، د کورس نه چې کوم عاید لاسته راوړم دا ټولې پیسې ما په دې پروژې باندې لګولې دي. نو دا زما د فکر او د نوښت ګټه ده چې زه کوم. اول باید ضرور تشویق زده کړي، او د دې تر څنګ ورته غږ کوم که چېرې د دوو ماشومانو مصرف نشي ورکولی، ماته دې را معرفي کړي، زه به یې ورته ورکړم.
ډېره زیاته مننه اغلی نفیسه دانش چې زمنګ خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.
دلو دینو اخلو هوشم همرا باب دادی، زکتام باد ساقی و من خراب دادی، دادا
کومی پیاله بنده چې نشه په کې مسته دادا کومی پیاله بنده چې نشه په کې مسته دادا کومی نمیش رنده چې شاباش په کې نته دې دادا کومی نمیش رنده چې شاباش په کې نته دې شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم زر باب تمی شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم زمو خامیم تمی سوریه ز آهن تمی آوازم زنغ مایم تمی شما سلام بایه تجیشم